به خداوند کریم سپاریم.
سلام ده ستالی مشه افغانستان که دمازی گره چلور بجیدی تاسیس مکه کلاساده راژیو ناوری اوس ده زده ری خبروانی چلروش ساده دام لری ده سار لشپگو ده مخام ترشپگو پا لندو سپونو نسیه وش پینزی وش متره و ده مخام لشپگو ده سار ترشپگو پا منزونی چپا دوله شپگ نوی ده خبری خبروانه پا خبرونه پیلو یونسکو نن جمعه په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه ناسته جوړوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري ادارې یونسکو په هغه بیان کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي، د ناستې موخه د افغان ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د زده کړو حق او هغه ازادیو په اړه د نړیوالو خبرول او ملاتړ ترلاسه کول دي چې افغاني ښځې او نجونې ترې محرومې شوې دي. یونسکو ویلي د دې ناستې په جوړولو سره غواړي د نړۍ پام د افغان ښځو او نجونو وضعیت ته راواړوي. د یونسکو په بیان کې د ناستی د ګډونوالو په اړه څه ویل شوی نه دي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او هیلت کلسټر وایي د امریکا د مرستو په بندیدو سره په افغانستان کې د 125 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا هم د مرکزونه تړل شوي دي. دې ادارو په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه پر لیف ویب خپور کړی ویلي، د افغانستان په 25 ولایتونو کې د دې روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره 500,000 کسان اغېزمن شوي. په راپور کې تر ټولو زیانمنې سیمې د افغانستان ختیځ زیات شوی چې تر 50% د روغتیایي مرکزونو په کې تړل شوي دي. د دغه ادارو په ټکو تړل شوو روغتیایي مرکزونو د بیړنیو بشري پروژو مرستې ترلاسه کولې. WHO او هیلت کلسټر په داسې حال کې د دغې روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې لا دمخه د افغانستان په لور پرتو سیمو کې خلکو روغتیایي امکاناتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت درلود. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د سازمان د مرکزي بیړني غبرګون صندوق 19 میلیونه ډالر افغانستان سره د مرستې لپاره ځانګړي کړي دي. په هغه ویډیو کې چې اوچا پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر خبره کړې، د یونما مرستیال اندریکا ریټ وویلي په 2015 کال کې نږدې 23 میلیونه افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ریټ وړاندې د ملګرو ملتونو د مرکزي بیړني غبرګون صندوق څخه نن کړي ویل دي چې دغه پیسې به افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نمرنۍ مرستو پر سوال ولګوي. له دې وړاندې د اوچا په ګډون یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو د افغانستان سم نیمه نفوس بشري مرستو ته اړمن دی، چې د دې سازمان په ټکو اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو رسول لپاره د کافي بودیجې له کمښت سره مخامخ دي. دا کابل جلال آباد پر لوی لار د ترافیکي پیښې له کبله دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. د لغمان د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې ویل شوي پیښه تیره شپه د لغمان د 8 نمبر شهرره سیمه کې رامنځته شوې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي ټپیان د ننګرهار ولایتي روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د اندېښنې په بخښنی سره د ډاټ وړه دی. له دې وړاندې د کب درېمه د کابل کندهار پر لویه لاره د باروړونکي ټیلر او یو کوچنی موټر د ټکر له کبله و کسان مړه او ځلونو ټکن شوي وو. ویجاړ سړکونه د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي اصولو نه رعایت او په لویو لارو کې د ترافیکي نښو نه نشتون په دې وروستیو کې د ډېرو ترافیکي پیښو لاملونه دي. او د سوری د امنیتي اسواکونو او د دې هیواد افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویان ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. په سوریه کې د جګړې څارونکي او سازمان نن جمعه ویلي د نښته تېره شپه د سوری په ساحلي لازقیه او تارتوس ښارونو او کلیوالو سیمو کې رامنځته شوې ده. د سازمان په ټوکو په لازقیه او تارتوس سیمو کې د علوي په نوم اقلیتونه میشتي چې د سوری د افغاني ولسمشر بشار الاسد پلویان دي. د سوری دولتي رسنیو راپور کړی چې حکومت غواړي پر دې سیمو کنټرول ترلاسه کړي. دا تیر کال د دسمبر میاشت راهیسې لیکل چې د بشار الاسد رژیم وپرزیده او ځای د هیئت تحریر شام په نوم ډلې ونیو او نوی حکومت رامنځته کړ. د لومړی ځل دی چې داسې یو خونړۍ وسلوانه نښته رامنځته کیږي. تاسې له ازادۍ راډیو نه خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې را سره دا مطالب واورېدل شي. په پاریس کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په اړه باندې د یونسکو لخوا نن یوه غونډه جوړیږي. باندې به په یوه چپ غونډه کې څو ګډونکو پر کومو مسایلو باندې به خبرې اترې کیږي. رستی چوسیات ته پدرو تورخم ته به هم ورشو چې د دې لارې لا باندې دورسته هلته خلکو ته څومره ستونزې جوړ شوې دي.
یہ خواہ ہکا روزہ د بل خواہ ہا کوپی چې پاکستان څخه واریدیږي دا په ډیر لوړه بیه دي. نو وګړو خلکو ته د کینی ډول سره جدي سخت ستونزې او مشکلات دي.
د پسرلی په درشل کې په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو لخوا د نیالګي او د کینولو کمپاین پیل شو. د کمپاین په اړه به نور تفصیل د سیمې درته ولرو. همدارنګه دا چې روژه ده او خلکو پخوا څنګه روژه نیوله څنګه پیشنمی ته راپاڅېدل په دې اړه د ازادي راډیو یو اورېدونکي وایي.
خاص به روژه ولمو په پیشنمی باندې به بیا چې راپاڅېدون د موبایلونو داسې نه ولو ډولچي و د پیشنمی ډول به یې وهلو.
د روژې د کلتور او فرهنګ په اړه به نور جزئیات هم درته ولرو. د اورېدونکو پیغامونه به هم وي. نور مقالې به مشتملتیا وغواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي په دې خبري خبرونه کې. مو زافری د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. یو شمیر افغان خزو د خزو د حقونو بیلابیلو خوځښتونو او فعالانو د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د حق غوښتلو اعتراضونه پیل کړي دي. دوی رسنیو ته په سولو خبرپاڼو او پریکړه لیکونو کې ویلي چې په افغانستان کې خزو ونجونې د طالبانو لخوا له ټولنې په بشپړه توګه لرې شوي او جنسیتي تبعیض سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو نن په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په پاریس کې یوه غونډه جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
یو شمیر افغان ښځو انجونو د ښځو د حقونو فعالانو او بیلابیلو مترزو خوځښتونو د مارچ د اتمې نیټې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان دننه او بهر په بیلابیلو بڼو د حق غوښتنې اعتراضونه پیل کړي دي. دوی د جمعې په ورځ د مارچ په ومه رسنیو ته په خپلو استولو بیانونو، پریکړه لیکونو او ویډیوګانو کې په افغانستان کې د ښځو بشري وضعیت په نړۍ کې په بې ساري ډول بد بللی او ویلي دي چې طالبانو ښځې له ټولنې په بشپړه توګه لرې کړې دي. دغو بیلابیلو بنسټونو خوځښتونو په خپلو پریکړه لیکونو کې زیاته کړې چې ښځې په افغانستان کې له هر ډول اساسي بشري، ټولنیز، اقتصادي، کلتوري او سیاسي فعالیتونو منع سوي او آن د کار او تعلیم حق هم ترې اخیستل سوی دی. د دې ډلې د افغانستان د عدالت غوښتونکو ښځو د خوځښت یوې مترزې ښځې رسنیو ته په استولو ویډیوګانو کې ویلي:
د ښځو پر وړاندې د تعلیمي، حرفوي او ټولنیزو بندیزونو د لرې کولو لپاره پر طالبانو نړیوال فشارونه زیات کړی. د ښځو پر وړاندې د طالبانو جنایتونه باید نړیوالو محکمو ته راجع شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یونسکو نن په پاریس کې په افغانستان کې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د یوې لویې غونډې کوربه دی. یونسکو د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان په دې اړه په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي، د دې ناستې موخه دا ده چې په نړیواله کچه د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی زیات او ملاتړ راجلب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان په ټکو د هغوی ازادۍ او د زده کړو حق سخت محدود سوای دی. د یونسکو په ټکو دوی دا ناسته د دغه سازمان په 260 غونډه کې د اجرایی بورډ په غوښتنه ترسره کوي. که څه هم د یونسکو په بیان کې د ناستې د ګډونوالو په اړه څه نه دي ویل سوي، خو دا ناسته په داسې حال کې جوړیږي چې سبا شنبه د مارچ 8 د ښځو د پیوستون نړیواله ورځ ده. په پاکستان کې میشته د افغان ښځو د حقونو فعاله ماریا نوري وایي له دې غونډې د مثبتو پایلو تمه لري.
یونسکو د باره وضعیت زنان و دخترای افغانستان نشست داره. ما خوشحال هستیم که د باره مشکلات زنان افغانستان صحبت میشه.
ما خوشحاله یو چې یونسکو د افغانستان د ښځو د ستونزو په اړه خبرې کوي، خو یوازې خبرې کول کفایت نه کوي. موږ غواړو چې دا ناستې نتیجه ولري او د افغان ښځو د وضعیت واقعي بدلون سره مرسته وکړي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یونسکو د دې ناستې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغان ښځو مسله کورنۍ موضوع بللې او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د دوی حقونه خوندي کړي دي. خو طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په افغان نجونو او ښځو ګڼ بندیزونه لګولي چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتاته د خړو نړیوال پروګرام دبليو پی خبردارا ورکړی ک ترخم لار تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بای با پراتلونکو نه یو کې لوړ شي. د دې دری ویلي د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرونیو په پرتله څه بدلون مندلی چې اصلي لامل یې د پاکستان سره د ترخم د دروازې تړل پاتې کېدل دي. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي په دې روژه کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی ورته سخت اندېښمن دي. تفصیل لا په دې سپوږمۍ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه سوداګریزه لاره ترخم له تیرو دوه اونیو راهیسې د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړل شوې ده. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې که دا لار همداسې تړلې پاتې شي د خوراکي توکو په بیو کې به لوړوالی راشي. دبليو اف پی په خپل راپور کې چې د پنشنبې په ورځ خبر کړی ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي توکو نرخونه د تیرو اونیو په پرتله یو څه بدلون موندلی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې چې د وریجو او بورې نرخونه لوړ شوي خو د افغانۍ د نسبي ثبات له امله د نورو خوراکي توکو بیې بیا ټیټې شوي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترخم لاره د فبروري له 1 راهیسې د طالب ځواکونو لخوا د تاسیساتو د جوړولو په غبرګون کې د پاکستاني ځواکونو لخوا تړل شوې ده. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې د روژې په دې میاشت کې د سبزیجاتو په ګډون د یو شمېر خوراکي توکو بیې لوړې شوې چې دوی یې اندېښمن کړي دي. سرتاج او محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یوه خوا هغه روژه او د بلې خوا هغه توکي چې د پاکستان څخه واردېږي دا په ډېر لوړه بیه دي. نو ګڼو خلکو ته په یقیني ډول سره چې ډېرې سختې ستونزې او مشکلات دي. بوره به مخکې په 300 روپۍ منو اوس هغه همدغه بوره تر 400 پورې رسیدلې یا دې نه هم بره ده. د دې تر څنګ سیمټ یو څه اندازه ګران شوي ځکه سیمټ هم کوز نه راتله هغه هم ګران شوي دي.
یو کیلو ټماټر به سل افغانۍ شوي او همدارنګه خوراکي توکي هم ګران شوي همدارنګه سون توکي هم ګران شوي دي. د غوړو قیمت هم لوړ شوی دی او همدارنګه د بورې او سبزیجاتو بیې هم په دې سره لوړې شوي دي.
د افغانستان او پاکستان د ګډې سوداګریزي خونې یو مسؤل خان جان الکوزی هم د ترخم لارې د بندېدو له امله د یو شمېر توکو د بیې لوړوالی تاییدوي.
سکتور خصوصي او خلک په قد د فشار لاندې دي او خپل چغې وایي چې دا مشکل حل کړي. نو نور تر څو پورې چې حکومتونه کې نه ني او حکومتونه په دې ارتباط باندې پاکستان او افغانستان سره خبرې ونه کړي د ډیپلوماسۍ په ژبه باندې او یو لاره پیدا نه کړي زه فکر نه کوم چې دا مشکل به د یوې ورځې یو د یوې ورځې لپاره به حل شي. که نن حل شي سبا بیا نه حلیږي بله ورځ به بیا نه حلیږي. افغانان باید په بل لاره فکر وکړي چې بدیل لاره پیدا شي بل هیڅ چاره نشته ده.
یادونه ده چې دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ د شخړو او نورو ستونزو له امله ترخم دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ بندیږي بلکې پخوا هم څو ځله د ورته مواردو له امله دا لار تړل شوې چې زیان یې تر ډیره عامو خلکو ته رسیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د خوړو نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و که د ترخم لار همداسې تړلې پاتې شي نو د خوراکي توکو بیې به په راتلونکو اونیو کې نورې هم لوړې شي. خو د دې لارې په بندېدو سره و په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په ډېرېدو سره هلته میشت افغان کډوال وایي چې د پاکستان حکومت یې لا هم د پخوا په څیر باندې تنګوي او کوم کسان چې د قانوني اسناد په دې هیواد کې د پاتې کېدو لپاره لري د پولیس لخوا نیول کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو او دې ځینم چې موږ دوباره خرج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دغه د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي 3 کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعیا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سندل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرستی خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ACC کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وزي. POR کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وزي. POR کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یوه بله افغانه جنۍ چې نه یې غوښتل نامه یې وپېژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادي حقونو څخه محرومه کړې دي.
نو اوس مهال ډېر زیات حالات سخت شوي دي افغانان لپاره. زه پخپله بېخي حیران یم چې څه وکړم. افغانستان کې دغه شانې حالات موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه سو، وطن ته لاړ سو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې خپل خبرې بېرته راواخلي او موږ ډېر سخت دشواري او بد حالات سره مخامخ یو.
افغان خبریاله مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی
زمونږ افغانان دلته ډېر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې دي او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې دلته په پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي دا به دومره رنګ نه راوړي، خو ها که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي هغوی به حتما دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د UNHCR ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږم مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوم چې هغه دې لږ صبر وکړي، ځکه چې درې مهواد د پاره مونږ د نشو کولی چې دا ټول خلک تل تری سټل شي. مونږ ته چې کوم کوټه ملاويږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکای نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسټریلیا یا کینیډا، د هغې طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 100,000 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته درېیم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دې ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیسز دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخه شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ دورسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان پارانور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع اخلو. د سوریې امنیتي ځواکونو او د هیواد د افغاني ولسمشر بشار الاسد د پلویانو ترمنځ په نښته کې اویا کسان وژل شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سوریې د جګړې د څار یو سازمان نن د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د نوي حکومت د امنیتي ځواکونو او د پخواني رژیم د وفادارو وسلوالو ترمنځ نښتو کې اویا کسان وشل شوي. دا نښتې د سوریې په ساحلي سیمو کې شوي، هغه سیمې چې د مرکزي حکومت له کنټرول څخه وتلي. د سوریې دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې حکومت تېره شپه لازقی تارتوس او شاوخوا کلو ته د زیات شمیر امنیتی ځواکونو د استولو پریکړه کړې چې د سیمې تر خپل واک لاندې راولي. په دغه سیمو کې د علویانو لږکۍ ژوند کوي چې بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي او لا هم ورته وفادار پاتې دي. له هغه وخت راهیسې چې د بشر الاسد رژیم د ډسمبر په پیل کې د حیات التحریر الشام تر مشرۍ لاندې یاغي ډلو له واک راوپرځوه، دا په دې هیواد کې تر ټولو سخت نښتې دي چې رامنځته کیږي. دا نوی واکمنۍ له پیل وروسته د علویانو په لګکي ځینې فرقوي بریدونه شوي، که څه هم د سوریې نوی حکومت ویلي چې فرقوي او انتقامي بریدونو ته اجازه نه ورکوي، خو داسې بریدونه لا هم په متفرق ډول ترسره کیږي. د جمعې په سهار ګڼ شمېر سرتیري د لازقي ښار په مرکز کې ځای پر ځای شوي او د سړکونو پر سر هیڅ ملکي وګړی نه لیدل کیږي، ځکه چې په دې ساحلي سیمو کې په ګرځېدو را ګرځېدو بندیز اعلان شوی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ډله چې مرکزی په برتانیا کې دی وایي چې د پنځشنبه نه د جمعې تر سهاره پورې 15 حکومتي سرتیری او 2 د بشر لسد وفادار وسلوال وژل شوي. د دې ډلې مشر رامي عبدالرحمن ویلي چې د بنیاس او جبله خارونو لمنې لا هم د بشر لسد د وفادارو کسانو تر کنټرول لاندې دي. هغه دا هم ویلي چې د بشر لسد پلرنې خارګوټی او د شاوخوا څو علوي میشتو کلو کنټرول لا هم د مرکزي حکومت له واکه وتلی. د سیمې ځینې اوسیدونکو اسوشیتد پریس خبري اژانس ته په استول شو پیغامونو کې ویلي چې په سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی. د 2018 کال د مارچ د میاشتې چې د سوریې کړکیچ پایل شو، تر دې دمه په دې هیواد کې له 1500 ډیر کسان وژل شوي او میلیونونه نور د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي.
میدان وردګو کې ځوانانو د نیالګیو کینولو کمپاین پیل کړی دی. یاد ځوانان وایي دا کار د هیواد د سمسورتیا د اقلیمي بدلون سره د مبارزې او ښه چاپیریال د جوړولو په موخه ترسره کوي. دوی له خلکو غوښتي چې د هیواد د سمسورتیا لپاره د نیالګي کینوي او خپل چاپیریال ته پام وکړي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت یو شمیر ځوانانو په دغه ولایت کې د هیواد د سمسورتیا او د اقلیمي بدلون سره د مبارزې په موخه د نوي کال پر اتاک سره په عمل منفي ځایونو لکه مسجد، ښوونځي او مدرسو کې د نیالګیو کښېنولو لړۍ پیل کړې ده. عصمت الله د میدان وردګو ولایت د هغه ځوانانو څخه دی چې د خپلو نورو همکارانو سره یو ځای په عمل منفي ځایونو کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل کړی دی. نموړي چې اوس مهال خپل یو موټر په نیالګیو بار کړی، د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل.
له ودول نه کوم په دوه برخه کې ډیره غوښتنه ده چې نوای کول دی یا بوټي د شون باید کړي. نه د نولګي وینې موږ اوس بار کړی دی د جمعات دی. خو نور کورګرام سدي چې د واد کلا د پوره ده دی موږ په خپل په کاله کې د شون یو کې دی نولګي د شون جالو ونې دی د نور زینتي ونې دی د ټول ممد په خطر غکړي دی واد کلا په خاطر.
د شپې تکلن عبدالولي هم د هغه ځوانانو د ګروپ غړي دی کوم چې لیتي رنګشتي دی او په وړیا توګه په عمل منفي سي مکه نیالګی کښېنوي. د ازادي راډیو ته داسې وویل.
انشاءالله که دی تعالی رضا وه، انشاءالله ته مسد راتلون کال کې مونږ نیالګیو د کښېنولو ډېر هغه لرو چې نیالګي به کښېنول خیر سره مسد د مڼو د بادامو یو شی نیالګي به انشاءالله به کښېنو په مرور د وخت سره.
د دې تر څنګ د میدان وردګو ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤولین هم د ځوانانو د هڅو هرکلی کوي او وایي چې دوی هم پلان لري چې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین پیل کړي. عزیز الله سعادت د چاپیریال ساتنې پر ریاست کې د عامه پوهاوي مدیر دی.
دا موږ د پسرلي د راتلو په درشل کې د چاپیریال ساتنې ریاست اړوند ادارې پلان لري چې سکل په دې ولایت کې په زرګونو نیالګي کښېنوي تر څو د چاپیریال په ښکلا کې رغنده رول ولوبوي.
دا په داسې حال کې ده چې د میدان وردګو ولایت تر څنګ په اروزګان او هلمند ولایتونو کې هم تازه د نیالګیو کښېنولو کمپاینونه پیل شوي دي. خو په ټوله کې د خلکو غوښتنه دا ده چې هر کال کمپاینونه ترسره کیږي او نیالګي کښېنول کیږي، خو د نیالګیو بیا وروسته پوره ساتنه نه کیږي. هغوی د خلکو غوښتنه کوي چې کله نیالګي کښېنوي نو تر پایه دې پالنه وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
سبا په نړۍ کې د خزو نړیواله ورځ ده. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې دا ورځ په شاندانو مراسمو سره لمانځل کیږي او د ښځو د حقونو په اړه پکې خبرې کیږي. په دغه غونډو کې له خپلو حقونو بې برخې شوې ښځې او نجونو ته د حقونو د ورکړو لپاره یو اندازه مرستې هم ځانګړې کیږي. د مارچ 8 په داسې حال کې په نړۍ کې لمانځل کیږي چې له تیرو نږدې 4 کلونو څخه په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او تحصیل دروازې بندې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په ننګرهار کې بی سرپرست او بی وسه میرمنې به یې غربت او اقتصادي ستونزو دومره سرګردانه کړي چې نه له خپلو حقوقو خبرې دي او نه هم د ښځو له نړیوالې ورځې. ښځې وایي په تیر شل کلن جمهوریت کې د ښځو د ژوند د ښهوالي د اقتصادي ستونزو هواري او دوی ته د خپلو حقوقو ورکړې په نوم پریمانه مرستې اعلان شوې خو دوی ته نه دي رسېدلې. د ننګرهار د ویلري پرتی سیمې اوسېدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان سره ډېرې زیاتې مرستې وشولې خو متاسفانه چې زمونږ د عاجزو او فقیرو ښځو سره هېڅ شی نه دي شوی. نه راته چا کوم لاسرسی کړی دی. موږ هماغه شان د پشاخه کارونو کې په درنو کارونو کې د خامۍ او د بزرۍ په کارونو کې په دغه چې موږ مبتلا یو لاس په ګریوان یو.
15 کلنې فاطمې بیا په تیرو جنګونو کې د ژوند ملګری بیللې او ورته د دریو ماشومانو سرپرستی ورترغاړې ده. وایي
دا ماشومان مې درې ماشومان مې خاون مې مړ دی. چاره لکه خیر خرابات را کړل دغه کوم د حکومت چې نور یو بل چې د حکومت را سره کنه نور او نور مې الله شته دی. نور دغه مې نشته دی.
د جلال آباد ښار اوسېدونکي پرخې ازادي راډیو ته وویل تیرو جنګونو له ډیرو کورنیو د ګټې وټې سړي اخیستې دي او اوس مهال له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
زمونږ په څنګ کې د غریب او بېوسو مېرمنو ژوند ډېر بد تېرېږي. که مخکې په تېرو حکومت کې بېوسو خلکو ته سي حکومت له لورې معاشات ورکېدل په کال کې هغه زیات و او اوس ډېر زیات رقم سوي دي. کوم یتیمانان ته مخکې سي د کال 15,000 یا له دې نه زیاتې کمې ورکولې اوس یې تر 40,000 پورې رسولې.
پر خوایې له نږدې 4 کلونو څخه هغه په زرګونو ښځې چې پخوا یې په دفترونو کې دندې ترسره کولې او په معاشونو یې خپلې اړتیاوې پوره کولې بېروزګاره شوي او دې کار یې په ورځني ژوند بد سیوری غوړولی دی. هغې راته وویل د بېروزګارۍ او غربت زیاتوالي تر څنګ طالبانو د دوهم امر یا امرسانی په نوم له میلیونونو نجونو څخه د تعلیم او تحصیل حق اخیستی او ژوند یې ورته تریخ کړی دی. پر خاله وسنیو چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ لشپګم د لوړو ټولګیو دروازې پرانیزي. په وینا یې که دا بندیزونه همداسې دوام وکړي نو افغانستان به په راتلونکي کې په روغتیایي او نورو برخو کې د ګڼو ننګونو سره مخ شي.
دا بندیز د افغانستان راتلونکي لپاره ډېرې جدي ستونزې راولاړولی شي ځکه چې تعلیم د هر فرد اساسي حق دی. اسلام خو د زده کړې بشپړ اجازه ورکړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي علم په هر مسلمان فرض دی که نارینه وي او که ښځینه وي.
که څه هم چې د راپور تر خپرېدو پورې په ننګرهار کې طالب چارواکو د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو پخوایې ویلي چې دوی ټولو کونډو یتیمانو معلولینو او بې سرپرستو کورنیو سره یوه اندازه مرستې کوي. څو ورځې وړاندې د سرپرست حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د نجونو پر زده کړو د لګېدلو بندیزونو په پورته کولو کار روان دی. په ختیځو ولایتونو کې میرمنې او نجونې وایي هر کال په نړۍ کې د مارچ 8مې په ګډون د نجونو او ښځو د حقوقو په نوم ګڼې ورځې نمانځل کیږي او په دې ورځو کې له خپلو حقوقو بې برخو ښځو سره بېلابېل ژمنې کیږي او د دوی د ژوند خوالی لپاره د مرستو اعلانونه هم کیږي خو تر اوسه یې داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره پر دوی لګېدلې بندیزونه پورته شي او اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دروژې رنگونه
رمضان د خیر او برکت میاشت د ثوابونو ګټلو میاشت ده. خو دا د انسان ظرفیت پورې اړه لري چې دی څومره ظرف لري د دې میاشت نه څومره ګټه پورته کوی شي. رمضان کې صدقې ورکول مسکینانو سره مرسته کونډو سره مرسته بېوزله سره مرسته معیوبو خلکو سره مرسته دا نو ستا د رمضان تاثیرات نور هم ډېروي.
انوی بیا کیسه کوي چې خاص به روژه ولم په پیشلمی باندې به بیا چرا پاسېدون د موبایلونو داس نه ولو ډولچی و د پیشلمی ډول به وهل خلک به را پاسول بیا به دیګدان باندې ورته دیګدان غرای دا وایي سغه باندې به مو بیا شیدې به مو یې شولې شیرچان به مو پخول چاس به شیدې نه لرلې ساده چانو دلته خلک ورته پتیری وایي اکثره وخت خلک ورته غوښتم هم وایي هماغه ډبلې ډوډۍ هماغه بم پخه کړی ولې.
روژه و ډیره مبارک میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو او د غریبو کورنیو سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړې ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.